Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د خبرګولی یا جوزا 25مه او د جون 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسرائیل پوز وای نن یک شنبه په ایران کې ګنش میر هدفونه په نخښه کړی دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانی او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره هم حال د ایران تسنیم خبری اژانس د یک شنبه په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانی او دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څنګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلي. د تیلو په زیرمو کې هم د 14 راپورونه ورکړل شوی. د تسنیم د اداله مخې د غبریت کې یوازې د دفاع وزارت یو اداري ودانی سرسری زیانمنه شوی. خو د اسرائیل پوز ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څنګه یې د دې لپاره په نخښه کړی چې د اداله مخې اټومي وسلو ته د ایران د رسیدو چارې پکې مختتلې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی و. پیران باندې د اسرائیل په نننۍ او بریدونو کې د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکړل شوی. بل ورته ایران هم د یک شنبه په سهار په اسرائیل باندې د توغندیو تازه بریدونه بیا پیل کړل. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې جزئیات وروسته په خبرونه کې در سره شریکو. راپور نه وایي چې پاکستان په تیرو څو ورځو کې دوه افغان خبریالان افغانستان ته ډیپورت کړي دي. پاکستانی خبریالانو له هغې ډلې آزاد خبریال طاهر خان د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د چارواکو په حواله ویلي نصیر احمد بهروز او زکی صفائی د هغوی د ویزو د نه تمدید لکبله لومړی نیول شوی او بیا اخراج شوی دی. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام په نوم یوې کمیټه هم تیر شپه د خبریالانو د اخراج خبر پر خپل ایکس پاڼه او په خوانی ټوئیټر خپور کړی دی. خبر کې راغلی چې نصیر احمد بهروز په حاجی کم کې لیوي او نه توقیف وروسته پرون شنبه ډیپورت شو او زکی صفائی څو ورځې مخکې. خبریالانو د پاکستان له چارواکو او د خبریالانو د ملاتړ له کمیټو غوښتي چې په اسلام آباد کې د هغو افغان خبریالانو ستونزو ته پام وکړي چې درېمو هیوادونو ته د تاک په تمه دي. د امریکا په ګنشمیر خارونو کې پرون شنبه هم مظاهره روانې وې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې مظاهره چانو د استبداد ضد او د ډیموکراسۍ او د کډوالو د حقونو په ملاتړ شعارونه ورکول. امریکایي چارواکو له مظاهره چانو څخه د آرامۍ غوښتنه کړې او ویلي دي چې تاوتریخوالی هیڅ د زغملو نه دی. په لاس انجلس کې چې د لومړي ځل لپاره تیرونی دغه اعتراضونه وپارېدل د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ خوډاب شوی او پولیسو له اوښکې بهوونکي ګاز او نورو وسیلو کار اخیستی دی. دغه مظاهرې وروسته تر هغې وپارېده چې د ګمرک او کډوالۍ پولیسو د لاس انجلس په لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپې ووهلې. چارواکي وایي د چاپو هدف یې د غیر قانوني کډوالو نیول او د هغوی اخراجول دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل هیواد پوځیان د نړۍ تر ټولو پیاوړي ځمکني ځواکونه وبلل او د هغوی لاسته راوړنې وستایلې. ټرمپ پرون شنبه په واشنگټن کې د خپل پوځ د جوړولو د 250 کلیزې مراسمو ته ویل چې ځواکونه د افغانستان په ګډون بیلابیلو سیمو کې لاسته راوړنې لري او ښځلېدلې دي. د دغو مراسمو پر مهال ځانګړي پوځي نندارې هم ترسره شوې. د راپورونو له مخې امریکا 2.8 میلیونه پوځیان لري. دغه مراسم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیږیدو له 90مې کلیزې سره هممهاله نیول شوي. ټرمپ ویلي د روسیې ولسمشر د کلیزې د مبارکۍ په پار پرون ورسره ټلیفوني خبرې کړي خو په خبره یې تر ډیره د ایران پر وضعیت غږېدلی دی. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه او نور راپورونه ولولئ زموږ ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. ادرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام. د اسرائیل او ایران نن یک شنبه یو پر بل تازه بریدونه کړي. اسرائیل د ایران د دفاع وزارت ودانی وشتل ده. د روغتیا نړیوال سازمان وی افغانستان سره د امریکا د مرستو له بندیدو وروسته سلګونه روغتیایي مرکزونه تړل یا ټکنی شوي.
من هم لګړنو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او لګړنو ستونزو سره مخ د سي تعمیل مسؤلینو لپاره چې په دغه اړوند کاریو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي.
پاکستان کې نږدې 2 لک افغان ماشومان له زده کړو محروم شوي.
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي.
پرون د احمد ظاهر د زوکړې ورځ وه. هغه افغان هنرمند چې خپل نشته خوږغې لا هم په کور دننه او بهر کې پراخ مینوال لري. نورا پرونه همشته هیله ده د خبری مجله تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. رازو د دې خبری مجله د سر راپور ته او پایل هم د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له وروستیو جزئیات کوو. د اسرائیل پوځ وایي نن یک شنبه پر ایران کې ګڼ شمېر هدفونه په نښه کړي دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره هممهاله د ایران تسنیم خبری اژانس د یک شنبه په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او د دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلي. د تسنیم د ادعا له مخې دغه برید کې یوازې د دفاع وزارت یوه اداري ودانۍ سرسري زیانمنه شوې ده. خو د اسرائیل پوځ ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه یې د دې لپاره په نښه کړې چې د ادعا له مخې اټومي وسلو ته د ایران د رسېدو چارې پکې مخته تللې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی و. په ایران باندې د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل ورته ایران هم نن یک شنبه په اسرائیلو باندې د توغندیو تازه بریدونه پیل کړي. د اسرائیلو پوځ د یک شنبه په سهار وختي راپور ورکړ چې دوی له ایران څخه د توغندیو نوې څپه کشف کړي او له خلکو یې وغوښتل چې پناه واخلي. اسوسییټډ پریس د اسرائیلو د بیړنیو چارو د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په نننیو بریدونو کې چې په یو استوګنیزه ودانۍ باندې شوی په اسرائیلو کې 4 کسان وژل شوی. په اسرائیلو باندې د ایران د بریدونو له نوې څپې وروسته سپاه پاسداران انقلاب ګواښ وکړ چې که اسرائیل خپل بریدونو ته دوام ورکړي نو تهران به په پراخه کچه ځواب ووایي. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه داسې مهال پیل شوې چې له تیرو 2 اونیو راهیسې د امریکا او ایران مرکچان یو اټومي تړون ته د رسېدو هڅه کوي. ایران اوس د اټومي خبرو دوام نه توجیه کیدونکی کار بللی دی. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې له لوړ پوړي ډیپلوماتې کایا کالاش سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل چې د اسرائیلو له بریدونو وروسته اټومي خبرې اترې نه توجیه کیدونکې دي. په یو بیان کې چې دولتي ایرنا خبری اجانس لخوا خپور شوی عراقچی وویل چې د هغه په هیواد باندې د اسرائیلو بریدونه د هغه په نظر د واشنگتن د ملاتړ مستقیمه پایله ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ له ایران څخه وغوښتل چې خپل اټومي پروګرام په اړه له واشنگتن سره یوې موافقې ته ورسیږي. د ولسمشر ترامپ د ادارې د دوهمې دورې له پیل راهیسې متحده ایالات او ایران د نوي اټومي تړون لپاره هڅه کوي او 15 پړاو خبرې کړي خو تر اوسه کومې پایلې ته نه دي رسیدلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان او یوې همکارې ادارې اعلان کړی چې د امریکا د مرستو له کمیدو او بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم فعالیتونه ټکنی شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم وایي چې روغتیایي مرکزونو ته د مهال هغه سي پاملرنه نه کیږي لکه په خوا چې و او دوی لستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکو و چې په خپل سیمه کې د روغتیا اسانتیاو او مرکزونو لنشتوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خبر سیاسي رادیو سره خبرو کې وویل روغتیایي کلینیک تر ډیر لري دی چې لامل یې ځایي خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
مرحوم ته ته وی فرال درته کې کولای کی مدد تاوي یا د زیاتې کوم غیر وجه مو تاوي خو یو خدای چې په افغانستان کې عموما تر کوم خان دا دا خبره دا چې روغتیا مرکزونه کې یو انتر نظر کېږي او د عمر کوم دي زیات شي.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو چې د هم نغښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل
موږ هم لګړنو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او لګړنو ستونزو سره مخ شو. د سي تعمیل مسؤلین او همدارنګه مسؤل دوی مسؤل څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند قضیو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي تر څو د مور او ماشوم د صحت لپاره لاسرسي خدمات وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې او کارکوونکو هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
ریات مناطق دور و نزدیک ولایت هرات تن حاول سوالیانی حتی در نوای
ده هرات ولایت اکثر رو لرو پراتو او نږدې سیمو کې نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې خلک په ځنګړی توګه شدي ورکوونکي او امیدوار مېرمنې او هغه کسان چې د ورستۍ او پیښو وشکلۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې په خوا اسانتیاوي نړیوال سازمانونه لکه دبلیچو او نور ادارو د روغتیایي سکتور بودیجه درلوده اوس ټول قطه شوی دی.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدماتو له نشټوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا نړیوال کلستر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحده ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو لامل د افغانستان په ډیر ولایتونو کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلې او یا تړل شوی دي. د دې راپور مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغیزمن شوی دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کاچا د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزی لوړو سیمو دایکوندی او بامیانو کې د 12 مرکزونو، په شمال ختیځ کې د 12 مرکزونو، په شمال کې د 9 په لویدیز کې د 12 مرکزونو، په جنوب کې د 14 مرکزونو او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د 11 مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له څو نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو اړینو او ځوان ژغورونکو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغیزې کړې دي. دا پریکړه د متحده ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د دې مرستو بیوکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی او اوس د امریکا د مالی مرستو له ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای هم د جوزا میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې شاوخوا 6,300,000 خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام عمومي د 2015 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
د ملګرو ملتونو د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان یا PRP وایي چې نږدې 2,00,000 افغان ماشومان او تنکي ځوانان په ځانګړي ډول نجونې په پاکستان کې لزده کړو بې برخې دي. دغلته د کډوالو فعالان هم د ستونزو تاییدوي او وایي چې د کډوالو له ډلې ګڼ شمېر له تعلیم بې برخې او هغه محدود شمېر هم چې تعلیم ته لاسرسی لري هغوی د زده کړو لپاره پیسې لګوي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د سیمه ییزو کډوالو د غبرګون پلان آر آر پی ویلي په ګاونډي پاکستان کې شاوخوا 1,94,000 افغان ماشومان او تنکي ځوانان په ځانګړي ډول نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه پلان په لسمخیز راپور کې چې جمعه د جون 14 د ریلیف په یو پاڼه خپور شوی پکې راغلی چې دغه افغان ماشومان په پاکستان کې د زده کړو لپاره لازم اسناد نه لري او په دې برخه کې دوی د بودیجې له کمښت سره مخ دي. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې که دا حالت په عمومي ډول د افغان ماشومانو او تنکې ځوانانو د زده کړو مخه نیسي او راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان آر آر پی د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یونیسف، سیف د چرلینډ او د زده کړو د بنسټونو سره په همغږي پر مخ وړل کیږي او هدف یې د کډوالو د زده کړو او نورو اړتیاوو پوره کول دي. دغه پلان ټینګار کوي چې کچېرې سمدستي او دوامداره پانګونه ونه شي نو د افغان ماشومانو یو بشپړ نسل به د زده کړو په ګډون له هغه فرصتونو بې برخې شي چې له امله یې کولی شي له بې ځایه کېدو وروسته خپل راتلونکی جوړ کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغاني کورنۍ بیا وایي د اسنادو د نه لرلو تر څنګ د دوی ګڼې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې ماشومان یې په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. د کابل اوسیدونکو تولا چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د بشپړېدو لپاره لاړه خو د زده کړو د بشپړتیا هیله لا هم همداسې هیله پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د لسم ټولګي زده کوونکي وم طالبانو زموږ پر وړاندې ښوونځي وتړل. دلته پاکستان ته کډوال شو. دلته افغانان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ویزو ستونزه، د پولیسو د نیولو او د ریپورټ ستونزه. زه خپل دلته له زده کړو محروم یم ځکه موږ دلته د مالي ستونزو تر څنګ ګڼې نورې ستونزې لرو.
د څلور اولادونو مور یاسمین نبیزاده چې دا هم په اسلام آباد کې میشته ده وایي نه یوازې اقتصادي ستونزې د اولادونو د زده کړو مخه نیولې بلکې د ویزو نشتون هغه څه دي چې په ډېرې خصوصي ښوونځیو کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې کړي. نوموړي وایي آن په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې له ویزې سره سره افغان ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
دختران او پسران افغان
په پاکستان کې افغان جونې او هلکان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي ځکه دوی په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو مالي امکانات نه لري او آن
خصوصي
افغان ماشومان. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین هم وایي چې دغلته میشت پسلو کې شاوخوا 80% افغان ماشومان له زده کړو محروم دي. د دې شورا مسؤل میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي. په دولتي مکتبو کې افغان ماشومان لپاره اجازه نشته چې درس ووایي او د مهاجرینو اقتصاد هم اجازه نه کوي چې خپل ماشومان په مکتب کې شامل کاندي. په شخصي مکتبونو کې افیس یې ورکاندي او د اکثرا ماشومان چې درس نه وایي دا اکثرا جنکۍ دي.
د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان آر آر پی وای دغه پروګرام په ترڅ کې په 2024 کال کې شاوخوا 1,02,000 افغان ماشومان چې له نیمایي زیاتې انجونې دي په رسمي او غیر رسمي ښوونیزو مرکزونو کې شامل کړي. خو په دغه راپور کې راغلي چې د بودیجې د کمښت له امله تقاضا ډېره ولا هم ډېرې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. ډېرې افغانې کورنۍ د خپلو لوڼو او خویندو د زده کړو د بشپړېدو په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي. داسې مهال چې پاکستان په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,60,000 ډېر افغانان ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت 13 اونۍ وویل له هغه وخت تر اوسه له 1,000,000 ډېر بې اسناد او افغان تابعیت لرونکي افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلورویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په بیلابیلو شنو ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتري لپاره دا سانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دغه غوښتنه په داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په خوست، پکتیا او دغه راس ختیځو او شمالي ولایتونو کې میله ځایونو ته د ځوانانو تګ زیات شوی دی. تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د خصم بالغت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د زیاتوي. اوس دوی هم د اړخ ته پام ډېر شوی دی. دوی وای د خلکو اقتصاد کمزور دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لري سیمو او نور ولایتونو ته ولاړ شي، نو پکار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریح ځایونه جوړ شي. یو تنخستی ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریک کړه.
که چیرې موږ تاسو بیلابیل ځایونو ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته د هغوی تلل وګورو، نو دا موږ ته په دې دلالت ورکوي چې له چکر سره مینه لري، بیلابیل ځایونو ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي. که چیرې په دغسې ځایونو باندې سرمایه ګذاري وکړي، نو دغه به دوې ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینې برابر شي.
خوستی ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه واړینه ګڼي چې هغوی دوامداره کاروبار کوي او له فکري او فزیکي ستومانۍ سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل،
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي. او د حکومت څخه هم خیله دا ده چې د سیاحتي ځایونو ته دوی ډیره پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یادې سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کینول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد الله مسخرنی، د خوست ولایت د دخیو کلي اوسیدونکی یم. بل حال چې اوس وخت کې ډېری خوستوالو توجه ورماته ده، د خوست ولایت د دخیو کلي بادام باغ په نامه سیمه دا تقریبا چې تر لاسو زر پورې شلو زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوی او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي تر څو دولت هم عواید جمع شوي او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بیلابیلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل،
د همغه د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زمیدان سوبارایو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتره لرې سیمو ته تلل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډیره دا بهیر ټکنی شو او ډیریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته دالرو چې پرون د خبرګولی یا جوزا څلوروشتمه د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې له ورځې سره برابر وه. هغه په همدې نیټه د در درس کلنۍ په عمر د ژوند پور پرې کړ. که څه هم د احمد ظاهر له مرګ لسیزې اوړي، خو د لوړې هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلودې لا هم خلک هغه اوري او خوښوي. هغه نه یوازې په افغانستان بلکې په سیمه کې هم خپل مینوال لري.
امروز با شنیدن آهنگ و صدای دلنشین احمد ظاهر گریه می کنم، باعث میشه که آرامش پیدا کنم.
لور دوست کرو راګرځول شوې یو افغان انجلی و چې وای د احمد ظاهر سندری اوري او د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو لګول شوې محدودیتونه ژاړي. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله نو پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
وختي آهنګ های احمد ظاهر
کله شي د احمد ظاهر سندری اورم فکر کوم چې هغه هم اسما هم نسل دی او د سندرو اوریدلې اسما زه نرموي، خصوصا د څلور کال چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی او ټولې خوخي او هیلی لنجون و خوز و خیستی دی واقعا شد احمد سایر غیق قلبات دی
رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر
نظر لرم.
احمد زاهر هغه افغان سندرغاړی چې لمرګي د لسیزو په تیریدو سره هم د هغه لوړ هنري ورتیا او ذوق له امله چې درلودي لا یې هم خلک اوري او خوښوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی، خو د احمد زاهر مینهوال وایي په پټه یې اوري. په کابل ښار کې د یو ټیکسي چلوونکي امید محمدي ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان موسیقی بند شده و
په افغانستان کې موسیقی بنده شوی او ان موټرو کې هم اجازه نه ورکوي چې وایو. خو زه خپل د هغه علاقې له امله چې احمد ظاهر سره لرم یو فلاش لرم چې موټر کې څوک نه وي یا مې دوستان وي او رمې او ورنه خوند اخلم.
همیشه گوش میکنیم و واقعا لذت بخش است.
نرازی جانان زما، جانان زما روتیو بستر کے زگا خوب میں دے چشمان زما،
احمد زاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1915 لمریز کال د جوزا په 24مه زیږیدلی او د 1915 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهراً په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال په 1915 لمریز کال کې قبر هم ران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د ده مینهوالو بیرته ورغوه. احمد زاهر له دیشو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 410 ته رسیږي. دا سندرې ډیری په دوو رسمي ژبو دري او پښتو دي، خو ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه یې هم سندرې ویلي دي. یو شمیر افغان شاعران له دې ډلې وهاب مجیر د احمد زاهر د محبوبیت او بریا یو راز سندرو ته د شعرونو په انتخاب کې د هغه دقت بولي.
زنده یاد احمد زاهر. یکی از
احمد ظاهر دغه افغان سندرغاړو له ډلې و چې شعر ته یې بېحد اهمیت ورکوو. مونږ کولی شو په زغرده ووایو چې د احمد ظاهر د تلپاتې کېدو له رازونو یو راز یې په شعرونو کې د ده دقت او وسواس و.
دقت او وسواس کې در انتخاب شعر داشته.
احمد ظاهر یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د افغانستان بهر هم ګڼ مینهوال لري. یوې تاجکي سندرغاړي پروین احمدیار وړم کال د احمد ظاهر په تلین کې ازادي راډیو ته ویلي وو هر کال په یواد کې د خبرګولي په 24مه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي.
در تا پاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوری، یار زم در سرا خانه دوران شجوری، او بدر تا اورم صاب در تا پاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوری. ویشتل قبل سن سیگار وینا جوگی، او بدر دارم صاحب بدر تباخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی، او بدر دارم صاحب بدر تباخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی.